ترانجه بر افغان بروی دختران.
په افغانستان کې مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان نس د ځوان فکر او نې خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې د هغو افغان ځوانانو او جنو پر موضوع خبرې کوو چې له پاکستان ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. له په افغانستان کې به آیا دوی د زده کړو او کاری فرصتونو امکانات ولري؟ خو مخله دې چې د خبرونه پایل شي، پایل دې سات په خبرونو کو. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو ځانګالو خلک سره د مرستې لپاره د 100 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن په خپل ایکس پانه کې کلی چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرله پسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان کال تر پایه په دې هېواد کې تر ټولو ځانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. د پروګرام ویلي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 9 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د بی سرحد خبر اعلان ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هېواد کې ډېر افغان خبر اعلان دي نباسي. د ټولنې چې مرکز په پاریس کې پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډېر افغان خبر اعلان د پاکستانی پولیسو لخوا ځورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سری ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخ دی او د ویزو ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې وروسته یو شمېر خبر اعلان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم دقیق شمېر نه دی معلوم. خو د بی سرحد خبر اعلان ټولنې ویلي شمېر له 200 تنو اوړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر مهال د چارواکو په ناوړه چلن انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پانه کې کلی چې په پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلن په نتیجه کې و ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصول او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره بایزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوند مسایلو خبرې وکړي. خغلی تورک د خپل سفر له پایل مخکې وویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. تورک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنو له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغوی سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان ګټلې توپوهنه یې غوره کړې وه او د استرالیا لوبډلې ته یې د 292 منډو هدف ټاکلی. استرالیا اوس توپوهنه کوي او تر اوسه د وو لوبغاړو په وبخې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو پاتلسم اور کې نوي منډې کړې دي. د کرکټ پوهانو په باور د نننۍ لوبې له دغې نتیجې ښکاري چې افغانستان د بریا چانس ډېر لري. نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره افغان لوبډلې ته هم مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان په دې جام کې تر دې مخکې ولوبې کړي چې څلورې ګټلې او درې بایللې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای پاتیرو څورزو کې 300 زر افغان کډوال له پاکستان څخه هیوا ترسن شوې دي. خلیل حقانی د کندهار پسمین بولتک له سوالی کې درغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال ویل چې دغه کډوال په نمړې په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د حواله سړېدو سره به خپل سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنیو دي چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خو دا چې له دې کورنیو سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمي راغلي دي چې هلته په ښوونځي او پوهنتونونو کې زده کړې کړي او یا یې کولې، لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستانه راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپلو لورګانو د زده کړو لپاره تللي وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې واک ته ورسېده، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګو او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې د سین جونی درلودې چې دوی خوانځي او یا په هنتونون ته تللی، دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړې سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي راډیو سره له دې وړاندې کوم جنو چې په راپورونو کې خبرې کړې وي، دوی اندېښنه څرګنده کړې و چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنی شي نو له زده کړو پاتې کیږي. خو دا چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې ده او افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ ښوونځي بندي، پوهنتونونه بندي او زیاتره زلمي پکې بیکاره دي، آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولی شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي او کنه؟ او که چیرې دوی ښوونځي همداسې تړلې پرېږدي، څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تګ وکړي او د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډېر چټکۍ سره روان ده یو ځای نشي؟ د نن سره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری، د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال آصف ننګ او له ننګهار څخه راستنیدونکي افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. له عباس او فاروق نه به واورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړي دي که نه دي کړي، او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته ښوونځیو ته تللي یا که نه، او دا چې اوس افغانستان ته راغلي دي د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب، تاسې ستړي مشې، بخیر راغلی پروګرام ته. که تاسې راته وایئ دغه اندېښنې چې پخوانه په افغانستان کې دغه تېرو دوو کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بندي او دې سره د ټولنې یوه برخه فلج کیږي، اوس چې له پاکستانه هغه کورنۍ چې بیرته راستنې شوي دي چې زیاتره یې د دې لپاره تللی وي چې هلته لورګانې ښوونځیو ته لاړې شي، دا اندېښنه نوره ورسره څومره ډېرېږي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، ان شاء الله چې ټول به خیاستئ. تاسو د سوال په جواب کې باید دا وایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخاره او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسېږي، نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده، چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یوه عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه نه وروسته پاتې ده، او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمونږ هغه مهاجر ورونه او خویندې چې هغوی مهاجر وو او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو، او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي، او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته، او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخې باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي هغه ته هم یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي. چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي، او له دې نه به موږ کولی شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص من پوناسو کې لرو چې هغه تزما په آن باندې چې تر ډیره پوری د ذکورو طبقه رسیدګی نشي کولای، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامی برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات د پاکستان نه بیرته راغلي ورونو خواندې، په خاصه توګه په خواندو باندې به دا تاثیرات هم داسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شنیوار صاحب، که په دې اړه هم راته ووایي. دا خو ټول ته معلومه ده چې افغاني ټولنه د دغې زده کړو سره شاته پاتې کېږي که چېرې افغان نجونې ونشي کولای ښوونځیو ته لاړې شي یا لاړې نه شي یا پوهنتونونو ته لاړې نه شي. خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېرې کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بیکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغییرېږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي، یا حکومتونه تغییرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خویندې کچر دوی په خپل هم په لاس په کار شي، او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي دا مسؤلیت راشي کېږي تر څو د حکومتونو سره په ډېر سلامیز شکل سره او په ډېر ښه شکل سره سره کښېني او بحث وشي. دا زمونږ مسلم حق دی. په مدني حقوقو کې یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی، چې دوی هېڅ یو حکومت هېڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ واخلي. یعنی دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ته راکړی دی. نو که چیرې هر فرد د ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راجی کېږي ورته اقدام وکړي، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو، یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو. هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دوته دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه چې دې دپاره به یو منظم پالیسي او طرحه به جوړېږي، زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه واوسېږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وای، او د دې به تطبیق کله کېږي او دغه طرحه به کله تکمیلېږي. آیا موږ به په همدغسې په پیسې وادۍ سره روان یو؟ زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډېرېږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې باید د دې دپاره موسنی سرپرست حکومت دې دپاره جواب وایي، او هر یو زموږ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډېر یو سلامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپلو حقوقو پوښتنه او دغه دپاره باید موږ لابیګري
وکړو. مننه کور ودان شینوار صاحب، تاسو ته بیر سره وګرځم. ننګ صاحب، که تاسو راته ووایي د کډوالو په راتګ سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی، دغه کسان په افغانستان دننه کې سرپناه نه لري یا په کافی اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډیریږي، ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنۍ مرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څه هم د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې او د ښوونځي دروازې تړلې دي، خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي، که هغه نجونې دي که هغه هلکان دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. زمګه اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې ده، دا هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چالتہ پخپل ډوډۍ کم ده، دخل کم ده، اقتصاد ضعیف ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطعه نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیوال وجود لري، د دولت رسمیت او داشای نسته، او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیف دي، تشبثات هم ضعیف دي. فزما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنز مکه خوري او د دریاب غاړي خوري، دا ډوډۍ غواړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په بانډه کې خپل مسلې لري، له ترزوی سره، له شریک سره، له ورور سره، جایدادونه یې څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسي وا، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکی و په اصطلاح د ممتلکاتو د جایدادونو د پیسو د شراکتونو په پا پاکستان کې لري. هلته هغه خوا ډیر شدید چلند کوي، یعنی ډیر ظلمونه کیږي، حق تلفۍ کیږي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایداد، هغوی نه چې کارتونه اخلي هغه بیا بل جنجال ده چې پاکستاني شناخت کارتونه جوړ کړي دي، هغه چې ترې اخیستل کیږي، هغه چې کله لمنډ لاټ کې نو ټول جایداد هغه په نومې چار شې دي، که بانکي اکاونټ د کار شې دي هغه صفر شو. یعنی دا خو ډیر عادي مسالې نه دي، یعنی دا دی یو ډیر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنیدنه نه کوي، دا مهاجرین اول یو وسط حقوقي ته توکم، دا خروج اجباری ده، یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. خدا خو یو برخه اثرات د بهیر ده، د ماجر د په اصطلاح د خروج اجباری اثرات او تبعات دي. دا د رازو د خدماتو برخه ته په افغانستان کې دوی د خوراک ترڅنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نوي ستاسو کور کې میلمانه سي او د تا کورم تسوي ته د سرخانم خالی وي، نو دا تبن زور غواړي. کدا به بیا صحیح مسلې لري، دوی د استوګنی مسلې لري چې ډېر درون بوج ده، ډېر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیونه ماجر ورسي نو دوی زور نه لري. دا اوس اروپا چې دوی وایي چې موږ 6000 هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی بویل 4000 منو 10000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخیری زور او توان ده چې دوی وزره ومني جرمني، مثلا کاناډا، مثلا د بل ملکونه. کته افغانستان ته دا خودی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چرانه نوته ده او دا ټول شایان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، په دې کې مختلف کټګوري منګلرو. دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره دا ده چې د پاکستان راستنیدونکو دوی اکثریت قوای کار ده او اکثریت ماهره مټی دي، نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي شي. په دې ملک کې نعمتونه ډېر دي، لکه د معدن منابع، کاروبار فرصتونه، شغلي فرصتونه ډېر زیات دي، اما همت ولا سړی دلته ډوډۍ پیدا کوي شي. ماجرینو خواله را ده چې دوی با همت هم دي، با کمال او با هنر هم دي. دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه د کار مټي هم په کار وسره راوستي. د چې اوس کلی تراسي اتربوري چې مرته ناسه پتاوی ته کینی گئی او کار نه کوي، نو دا سړی وای چې زه کار کوم، دا بالکل ډیر کلک خلک دي. دوی په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات غورځوي. دوی په خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو زیږولو کې کار وکړي. اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتي ده، ستاسو د سوال برخه، چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده. اوس یو سړی د اور کې دي چې هغه په لسم کې دي، په اتم کې دي، جلکۍ دي په نهم کې دي، اتم کې دي. د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل شي. خا یو چانس خدا ده چې اوس کېدای شي د تکلیف او تشویش کم وي. یو خو جمع د کانه مکتبونه بسته کیږي، تړل کیږي. دا اوس د کال لږ اخیری ورځ دي چې موږ د کال سره غوټه کوو. تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي. زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کېدای شي د ماجرین بل یو مشکل چې لري، دوی نوی راغلي دي، نو دوی کالکانې دي، کجلکۍ دي. دا د سیزر اډپټ کیږي نه، دا سینه د سیزر اتل دی قالب راوخلې پرې بل قالب کې واچي. ولو که خدمات موجود وي نو دا اسانه نه ده. اوس خو خدمات نشته دی جلکۍ او د تعلیم د متوسطه او ثانوي دورې دا نشته. زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي، نو پر روان اوړي کې به دولت او د امارات مسولین دوی باید جدي مشورې وکړي. دغه د خدای ورکړی حق، دغه د فطرت حق، دغه انساني قوانینو کې او په ديني کتابونو، په ټولو کتابونو کې، د ټولو انبياو دا واجبہ او دا تاکید راغلی دا چې تعلیم پر خځې او پر نر باندې فرض ده، او دا باید ترسره کړي. او دوی باید اصل کې هغه که دنیاوي تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده، او هغه که ديني تعلیم ده، دا ټول باید ضرور ده، یعنی په ټولو ضرور ده. نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت، اسلامي امارت، هغه باید مخکې لدی چې نړۍ ورته وي یا نصیحتونه ورته وکړي. دا د خدای کتاب نه دوی په خپل الهام واخلي، دوی په خپل په عمل وکړي، او دغه د پاکستان خوشحالي چې اوس ماجر باسي، دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خاله کوره له وطن ما خو ویستلې. اوس به هلته تلار ته تیار کې به
فکر کوم
پیدا غریبي به نه کې پیدا، او بچي به دیم له تعلیم نه پاتې شي. نو زه وایم دا درد دی، دلته دا د موږ مسؤلین دا نه ورکوي خپلو بچو ته.
مننه کور ودان شینور سیب تاسو ته بیرته راوګرځو. اوس هم سره له ننګرهار عباس ده، دوی په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راغلي دي. تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. په پیل کې خو راته دا وایي چې تاسو چې له پاکستان راغلی، کورنۍ سره راغلی، کورنۍ کې څوک غړي هستي، حتما خوندې بم لري، او پاکستان کې د څه کار کوه؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. مونږ له کورنۍ سره دلته راغلي یو. هلته وضعیت بیخي خراب و، څوک به چې ونیو هغه به هماغه ډول ته ول، بیخي ورک به شو، نور کورونه به رانول، ړنګول، او خلک به یې له کورونه شړل، د چا پروا نه کوله. دلته بیا په تورخام کې ډېر زیات ستونزې وې، ډېر په کړاوونو باندې راوختلو. خو خپله مو هلته دا کباړ مبار دا کار کوه، یو ټیم پورې به سکول ته تللو راتللو، خویند مهم سکول او تعلیم دا کوو.
ساس خویند څوم سنف کې وي په پاکستان کې؟
دا اته مو هم سنف کې وي، خو اوس بیخي یوازې سرپناه مهم نشته، بیخي په خیمو کې ژوند کوو. اوس تعلیم مو هغه خاص پاتې شو، خو ځای نشته بیخي.
دلته چې تورخم تر واوختلې، طالبان حکومت سه امکانات درکړل درته کم ده، کم چې دوی په خیمه وهلې هم دي کې وسوسیږي، او خپلوان څوک لري چې ځای درکې؟
د څه څوک نشته چې مخته ځای راکیا، په خپل کور کې مو لزان سره واچوي. خو کیم کې په تورخم کې دلته خو بیا روټي او خوراک څخه د هر څه له مونږ بيخي وضعیت خنو. خو بیا هم طالبانو ډیر څه کول، مونږ سره ډیر مرسته کوله، ډیر کومکې کاوه، ډوډۍ او داشیان راوړل، مونږ بيخي ستړي وو، دوه بستري او داشیان د سره کته پورته کول، خو ډیر پاتې شو. دلته اوس په خیمو کې پراته یو، نور داسې امکانات نشته.
او څو کاله د کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو؟
موږ خو پیدایش مزده شوی ده، هر څه هماغه ځای کې شوي دي.
ستاسو په کور کې حتما له تاسو سره به مرونه مو، هغوی زده کړې کړي پاکستان کې که نه، هغوی هم تاسو سره کار کولو؟
دا تر یو حد پورې زده کړې کولې، بیا نور بټیو کې هغه کار روزګار کوو، مغه خپل کار مغه بټیو کې تر یو وخت پورې به هغه کار روزګار کوو، زده کړې تر هغه سکول یو څه ټیم پورې لوستل، دا جن بعد بیا نور هغه پرخې دي.
اوس دلته بټۍ کې کار پسې به ګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ به ټوله یي څه تصمیم لري چې څه به کوي، فکر دې ور باندې کړی؟
نو اوس خو بېخي نیت هم نشته، یوازې همدغه چې کور سرپناه شه پیدا شي، کوټې شه پیدا شي، بېخي نیت هم نشته. دی اول به دغه فکر کوو، بیا به وروسته نور شیانو پسې ګرځو.
مدنه عباس جان، تاسو ته بیرته راوګرځم، فاروق ته به هم ورشو، تاسو هم ستړي مشه مدنه چې راغلی پروګرام کې مرا سره ګډون وکړه. تاسو راته وایي چې تاسو له خپل کورنۍ سره راغلی یاستئ، څو غړي یاستئ، هلته مو څه کار کول او زده کړې مو کړي کنه؟
نومره تاسو ته سلامونه نکې له خوري کول چې ټول بلوغ جوړ استئ. بل سلامه. هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو، نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د څلور خويندې او څلور ورونه یو او بس مور خپل. خو مونږ د خويندې او زغفله نو هلته تعلیمونه کوو، خويندې می دوه خويندې می په درسم کې ولې او دا یو دانه چې دا نو ووم چې مزه اوس خپل ونه نو دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تعلیمونه موږ غویا مل طبيعت نو نیمه کې شو. نو او بل خبره چې کله خو چې موږ راتللو دا غم نو چې موږ خپل هواد زول وای دا خو موږ لپاره خوخي ولا چې هواد زخو خويندو می په دې فریاد او جړه کول خفګانې کو چې موږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او هلته تعلیم نشته، مکتبونه بندي، نو دا به څنګه چل شي؟ نو دا مشکلات وو. او بیا چې کله تورخم ته وختیدلو نو تورخم کې څنګه ډیر ښه خراغلاس شو، هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه، نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوان دي خراول شي. نو اوس خپل ځای ته غلی خو مشکلات دا دي چې د تعلیم غټ مشکل لږ موږ په خصوصا د خويندو می نو دا مشکلات شته. نو کاتبندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کده د خويندو لپاره غو مکتبونه خلاص کینو. هغه مشکلات دا نه دا چې یوازې د ازمنګ مشکلات دي، کده څومره خلک راځي کډوال راځي د پاکستان نه، نو دې کې په سوله کې اتیا پی صداویا کې سره دا ټول دغه دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات دي چې هم پانتونونه نه پنې مې کې پاتې شوې دي هم مکتبونه، نو دا مشکلات دي. نو
تاسو چې اوس راغلی یاستئ، څو کاله مو پاکستان کې ژوند کړی دی او پیدایش مو هلته شوی دی، کدي وروسته یو کې تللی وی؟
نه مونږ غالبا یو اته کاله به کېږي چې مونږ دلته تللي، اوس ما خپل هلته دوکانداري ولا، نو ما هلته خپله دوکانداري کوله، نو خپله دوکانداري مې روانوله او د کور خرچه مې ولا، ورسره خپل ما هم تعلیم کوو او خویندو مې نو تعلیم کو، نو هغه دوکانداري هم ختمه شوله او هغه تعلیمونه هم په نیمه کې پاتې شو. نو اوس کاغه د رزق خو بس الله واده کړی ده، خو مشکل د تعلیم دی. بیا زما به شخصا خیر دا به وشي، خو دا د خویندو تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې پانی خفګان کې دي، بدې دواني نه دي مثال چې دوی والي خپل وطن ته راغلو. دا خبره بیا هم کوو، خو دغه د تعلیم پرون افسر ناسلو، نو دا خبره کوم ځان الله به خیر کړي انشاءالله. یوازې تاسو ناست ډېر وګړي نور مې تاسو نه شرازي، نو دې کې نیم کوم نیم دغه د تعلیم مشکلات. نو کومه ده برخه کې هم ولز غږی کې هم مستاسو له خوانه هم د طالبانو هم دغه کارو کې را تعلیمونه او را مکاتب خلاص کی، نو دغه هم د وطن لپاره خوي، هم د ولز له خوا لپاره خوي، هم د خويندو لپاره.
مننه فاروقی، تاسو بیرته را شما شینوار استیب کتا سره ته وای دا چې دغه رسنیدونکو کډوال زیاتره برخه هم دغه پیغل دي چې دوی له افغانستانه د دې لپاره تللی و چې زده کړې پاکستان کې وکړي، اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال را باسي، بل طرف ته ایران فشار اچولی د چالته زیاتره کورنۍ تللی چې دوی درګانی وکولی شي زده کړې وکړي، هغوی هم په کډوال فشار اچولی وباسي. نو که چېرته طالبان ښوونځي خلاص نه کړي، نجونې کار ته پرېنږدي، درس ته یې پرېنږدي، افغانان بل انتخاب لري بغیر له دې چې د طالبانو په حکومت فشار واچي؟ ځکه ګاونډیان خو عملاً ځواب ورکړی دی، بل داسې حل لار شته بغیر له دې چې طالبان تقینات ورکړي؟
زه چون د کمپیوټر او د ټکنالوژي استاد یم د پانتون د برخې نو اپشن او یا نورې لارې زه اول خو بدا وایم چې دا به زمونږ لپاره ډېر د ننګ او د آر او د شرم خبره وي چې موږ په داسې یو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دی او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ ته وویل موږ دغه حق نه چې تعلیم دې وروسته پاتې یو او یا محروم یو. دا خو لومړی خو به زه ووایم چې موږ لپاره ډېر ده د نن خبره وي. د دې تر څنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړلی شو یا نه شو راوړلی دا یو جدا بحث دی چې ما مخکې یاد کړه چې زمونږ خپله د ولس غړي ولس او زمونږ ولس دی په خپله باندې غږ پورته نه کړي زما په ګمان سره بل کوم داسې آپشن باندې ځکه نړیوال خو لګیا دی فشار پرې راوړي په رسمیت نه پیژندل کېږي بعض مسایل پې نور بند دي نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي نو زه فکر کوم چې دا به که یو اړخ ته د نجونو په برخه کې یا د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی. یعنی هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده. د حل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډېرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژۍ برخه کې دا هم ډېر نه تطبیقېږي. موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپله باندې په دغه کې همغږي لرودل او بحث هم کړی دی چې راځئ د نجونو دپاره داسې یو پلیټفارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي نو موږ وشو کولی چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره هم تعلیم و تحصیل چې دی هغه ورسېږي چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیک باندې زده کړې چې دي چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه په بخښنې سره هم دغلته غواړم یو پوښتنه وکړم دا چې په زده کړه په لیک باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه دغه موضوع لکه چې طالبان وخت رسیدلې دي ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولای شي په لیک باندې زده کړه وکړي.
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي. درسته ده چې اقتصادي وضعیت زمونږ د ایجاب نه کوي چې موږ په لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکړو او انجینر زده کړې واخلي ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وس او توان کې څه کړي دي. دغه کې زه هم ملامت یم دې کې به تاسو زمونږ دغه څومره اوریدونکي چې دي دغه ټول به په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې یا نه دی کړی. من هیڅ یو فرد د جامعې زه څومره کولی شم چې زه خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسر ته چې هغه ته په کار ده چې هغه تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي هغه څنګه خوای چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان لپاره ګټه ولري خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سیاسره هغه تعلیم یافته وي نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کوي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي. نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دی چې دغه نه استفاده وکړو. نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي. هدف مې دغه ده مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د آموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي. یعنې دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او ته ودرې چې حکومت موږ ته یو څه وکړي او دوی کله اجازه ورکوي. نه موږ هغه قندغه مسؤلیت موږ ترجیح کېږي چې موږ په خپل برخو کې اجرات وکړو. ما په خپل د یو د یوې ادارې مسول چې هغه په دغه برخه کې چې زما مسلک ته ما سره په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې موږ یو کال لګیا وو په دغه پلیټ فارم د آنلاین زده کړو په پلیټ فارم باندې کار کوو، خو موږ تر اوسه پورې په دې ونه توانېدلو چې د لپاره اولین مرحله چې ده په اصطلاح زموږ د تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولېږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کیږي، وروسته د هغه نه سیستمونه جوړېږي. نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانېږي چې یو سیستم دپاره خام مواد راټول کړي، نو آیا څه ګمان کوئ چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي؟ نو زما فکر سره چې دې دپاره ډېر توجه نه کیږي او یا دې دپاره هغه اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زمونږ کم اولویتونه دي، موږ کڅه وکړو او هدف مو څه دی. دغه کچېرې واضح شي نو هغه دپاره زما په ګمان سره ډېر ښه. آیا تر اوسه پورې کوم نهادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دوی دا ویلې دي چې راشي تاسو موږ ته طرحې راکوي،
چیرته جوړیږي، څوک ورباندې کار کوي او څنګه جوړیږي. تاسو بیا د آنلاین خبره شي کله چې هغوی خپله داسې یو طرحه وایي چې موږ ورباندې کار کوو، نور جزئیات هم نه ورکوي، نو فکر کوي چې هغوی به بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرحې باندې کار وکړي.
زه ما مخکې یاده کړله چې د دې لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زموږ په اولویت کې شته او که نشته دی. نو ما مخکې یو مثال درکړه چې په یو کال کې د یو سیستم دپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بېرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي، نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته، آیا دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته. نو دا واضح خبره ده چې دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې دا به بیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کیږي. نو زه ګمان نه کوم چې که دغه د آنلاین مسله هم موږ مختکو نو دا هم ومنل شي زما په ګمان باندې، ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دوی کولی شي چې دې اجازه ورکړي. صحیح ده طرحه دې تکمیلېږي تر هغو پورې، خو هغه موازي شکل سره حد اقل پیشرفت وشي. اوسه پورې چې شپږم سنف پورې زده کړې شته دی بیا په پوهنتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسطه او په عالي برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي، د دې هغه اصلي لامل څه شی دی؟ دا واضح شي او د هغه دپاره به دوی طرحې راټولې کړي په هغه باندې دوی خپله دا وګوري چې موږ ته پر کم یو زموږ د شرایطو سره یا هغه کم غوښتنې چې دوی دي هغه سره دوی پرتله کړي او دا تطبیق ته وغورځي. یعنې دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي، دا نه ده چې دوی په دې تمه ودري په تمه باندې شي چې ته ودرېږه چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا به زه تطبیق یو دفعي زه تطبیق تکړم. یو ورځ یو هیواد تاسو ته دا بهتره ده اورېدونکي ته دا معلومه ده. یو ما یو قصې شکل سره اورېدلی وه چې د جرمني د جنګ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلي وو، هر څه امکاناتو ته هر څه بند وو، خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه وه بنده شوې. استادان به په هماغه نارمل روټین سره یا په عادي شکل سره بتلل خپل زده کوونکي به
افغانستان کې جګړه نشته ده، سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و، هر څه ورته جوړ و. یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کېده د چې موږ صنفونه جدا کوو یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه څه نه دي. خو په افغانستان کې هر څه بیل و، د خلکو پوښتنه هم داده چې نجونې په بیل پانتو مکتبونو کې زده کړې کولې، هلکان بیل مکتبونو ته تلل، یوازې پانتونونه وو چې ګډ و چې هغوی کوم دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه، صنفونه یې جلا کړه، ټایمونه یې جلا کړه، حتی ورځې یې جلا کړې. نو علت څه ده چې بېرته ښوونځي بندوي؟ دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هېوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول او دا اوس عملاً په اوکراین کې چې جنګ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي. ولې طالبان په داسې حال کې چې جنګ نشته ده، هر څه جوړ دي، هر څه برابر دي، د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده.
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی او دا په کار دا زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زمونږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې چې دوی ته باید جواب وویل شي، چې دوی په خپله هم جواب نه لري. د دوی اکثره په پیل کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي. خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېر ورځو کې د معدنو د معدنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم متاثل په انجونو او نارینه باندې دا داسې فرض دی لکه دغه مسفخین لمونځ. یعنی تر دې دوی هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی.
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې؟ ولې نه خلاصېږي؟ ولې نجونې نه شي کولای چې زده کړې وکړي؟ ځکه چې دا طالبان چې لکه وخت نه وخت رسیدلې دي دا بسنګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې که موږ دا خبره وکړو چې دوی بعضې خبرې یا بعضې هغه کارونه هغه دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډېره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپله دغه تصمیم نشي نیولی. او
یا نور مېلمانه هم په تمه دي. مننه کور ودان، تاسو بېرته راوګرځم. ننګ صاحب که تاسې راته وایي اوس مال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بېرته به ورته ورشو. فاروق او عباس راسره شته ده. فاروق که تاسې راته وایي یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې، تاسې اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند، کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلي یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت اوس څه ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال اولو تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاس او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه د کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بېرته بې مثال هغه ډوډۍ راوړله، مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا موږ دپاره یو ښه راغلاس او موږ ته یو خوښي راغلله چې مثال موږ د هېواد لکه دوی څه رقم مثال معرفي شوی و، نو په هغه رقم باندې. نو بل د هنجونو د درس او د تعلیم او د مکاتبو د خلاصون، دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش با کلاسیک شلو دي با کلاسیک او لسو دي با کلاسیک، نو هغه وخت نه دا واضح ول، نو دا دوه کاله زیات کم وشو چې دا خبره په اندغه باندې روان ده. نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصونې نو سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي،
هله من دې ستاسو ته دا چې طالبان برازي شي
نه، نو ځکه دوی چې هغه کومې وعدې وکړلې، مثال دوی کوم وختونه ورکړه، نو په هغه باندې خو دوی یوه وعده هم هغه په خپل ځای باندې نه کړله. نو آینده کې هم که دوی اوس وایي چې مثال موږ کومه یا ورته طرحه لرو، نو پلان ورته لرو، نو دا طرحه پلان به څوک عملي کېږي، څوک به دا هغه ځای ته رسېږي، مثال کوه وخت به په دې طرحه باندې پوهنتونونه خلاصېږي، د نجونو مکتبونه به کېږي. نو دغه خبره دنې باندې د څومره فکر کوم زما په اند باندې دغه به دوی یو غولولي په دغه مثال خلک تېر باسل به مثال کله نن کله سبا که عملي اقدام وشي، عملي دوی غواړي، نو سبا ته دوی کولی شي چې دغه مکتبونه او مکاتب دوی خلاص کړي. ځکه مشکل نه دی معلوم چې په کوم مشکل باندې د چې کوم مشکلات دوی وی هغه مشکلات خو مخکې نه په افغانستان کې، اگر دغه تکل خو مونږ ولوم نه هغه مشکلات خو لږ شو مثال حل شي، لکه کدی نجونو دوی وی چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکان څخه بیل کدلته د په بل څه کې د یعنی په اسلامي هیوادونو کې په هر ځای کې دغه دینه مخکې کدی دوی
فرق ته امدال ته یو بل پښتنه کوم تاسو پاکستان کې کلونه تیر کړل، هلته مو ژوند وکړ، زده کړې مو وکړې. که تاسې راته ووایاست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او هلته نجونې پوهنتونونو ته ځي، ښوونځیو ته ځي، څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته په دې لنډ وخت کې راغلی؟ افغان نجونې د پاکستاني نجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ورباندې دومره قیدات وضع کوي؟ د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده؟ تا څه پیدا کړل؟ آیا تا ته داسې ستونزه ښکاري چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي او ښکاره کړي چې ولا دا اسلامي هیواد له هغه بل اسلامي هیواد سره یو څه توپیر لري؟
زه که په دې لنډ وخت کې باندې خپل لیدلی حال باندې که ووایم، د افغانستان د نجونو دغه تګ را تګ ناسته ولاړه دوی چې هغه بازارونه کې زه ګورم، اګر مکتبونه خوځ بند دي، نو د پاکستان د نجونو څخه دا فصل یعنی فل چنه دوی دغه جامع لباس په اسلام باندې ښه برابر دی. که زه ووایم په نړۍ کې به داسې هیواد نه وي لکه د اسلام دپاره، لکه دغه افغانانو چې ځان باندې څومره عملی کړی دی، هم د مکاتب وه کې هم د نجونو چې کله مکتب ته ځي دوی دغه تګ را تګ، بعضې شخصي مکاتب دي او کورسونه دي، دې ته دا بعضې دغه نجونې ځي ښه په حیا کې ځي، ښه په عزت کې ځي، ښه جامه یې په اسلامي یعنی په هغه باندې سنباله ده اسلام باندې، نو اسلام چې څه غواړي په هماغه رقم باندې. که اوس لنډ ووایم پاکستان ده، پاکستان په هغه رقم باندې دینه مکتب ته لږ که ووایم چې د اسلامي جامع سوچه د اسلام سره برابر نه وله، خو هغوی ته بیا هم هغه د تعلیم حق ورکول شوی و. دا چې د افغان نجونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې دي، نه چې اسلام څه غواړي هغه غواړي هر څه په ځان باندې عملي کړي دي، خو بیا هم دوی نه د هغه حق اخیستل کېږي او دوی ته حق نه ورکول کېږي. نو توپیر یې دا ده چې هلته هغه کوم سید هلته پاکستان یو اسلامي هیواد دی، خو په هغه رقم باندې چې کوم رقم طالبان غواړي یا مثال په کوم رقم باندې اسلام غواړي، په هغه جامه باندې هلته د پوهنتونونو او د کالجونو او د دې تګ را تګ، نو ځکه شخصا موږ سره مولې مثال موږ هم چې کتلې که لباس کا څادر مخونه لوڅ مثال څادر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په هغه لار باندې د تګ را تګ، او دلته چې ګورې تر د کسر له ولې چې تر د نوکه پورې غونډ په لباس یا چولې تر دغه لاسونو ته زیاتره وګورې چې دغه لاسونو ته نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نو په نه خاطر باندې، نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملي کوي نو بیا ولې دوی ته حق نه ورکړي کوي؟ نو دلته کوم خبره پاتې کومه بانه پاتې چې دوی بیا د مکتبونه نه خلاصې دوی باندې مکتبونه بندېږي.
مننه تاسو ته بیرته براو کړم رستې خبرې به مو ما پس نه تاسو مرته وای تاسو په پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی، توپیر په ټولنه کې څه و؟
دلته مونږ خو لا تر اوسه پورې ګرځېدلې را ګرځېدلې هم ډېر نه یو، په هماغه خپل غم کې اخته یو بیخي، خو هلته حالات ډېر سو مونږ د پاره عادي و بیخي، هر څه خاین خپل تعلیم کوو، داسې ما هم د هغې تر څنګ کورنۍ هم ښېښې مشورې را کولې، ژوند ښه و، داسې یو دمې خپل وطن ته د راتګ او بیا داسې په منډو بیا په دومره په شرمې سره بیخي دا په خیال کې هم نه و. اوس دلته خو حالات بیخي بل ډول ته دي، بیخي یعنی دا توپیر خو بیخي ډېر دلته دلته اوس یو کورنۍ دو کورنۍ نه دي چې موږ د چا کره لاړ شو خپلو خپلوانو کره چېرته څوک ځای راته راکړي، داسې هم نه ده. بیخي یوازې هماغه د سرپنا په غم کې اوس لومړی کار مو همدغه ده چې یو څه روزي ځانته پیدا کړو او سرپنا ځانته پیدا کړو، او پاتې شي دا نور مسایل. دا خو یوازې زموږ ستونزه نه ده، دا خو د ټولو افغانانو همدغه ستونزه ده، خدای دې وکړي چې دا حل شي.
مننه کور ودان. زموږ بل اوریدونکی هم را سره ورسل ده، فرزان روحاني. روحاني صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. که مېلمنو څه پوښتنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري اوروي. روحانی صاحب که تاسو سره توای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي، په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغوی کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې هلته یې ښوونځي په نیمه کې پاتې دي یا پوهنتونونه یې په نیمه کې پاتې دي، اوس افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلې ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي، فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبانو په حکومت باندې چې دوی وکولی شي یا روان پسرلي کې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي؟
مهمه په ځانګړي ډول چې دوی کولی شي تعلیمي
امکانات او شرایط ته عمل کې څه فکر کوم چې ډېر سوالونه خبرې وسی که کوم فوزي مثبت افکت کوم څه هم پدې نور یې نه پاره د انټرنټ لپاره تاسو کوم څه د الکان لپاره څه په هانټو کې که چېرې د دې منځ ته دایې چې به شو مليت واسي تدریس پروګرام تر شي او دوی څه کوم چې په هانټو کې شامل شي د څه کوم چې ډېر سوالونه وسی خو یو خبر به دا ونه کوي چې چېرې مسله دا چې موږ سړي چې دی ورسلو کې چې په ونه سم څه په دې ډول په مخه کې د په هانټو په مسله کې نو کوم چې دا راغله کوڅو کولای شي دا غفانو دا غوږو پر کې دی واځي دا راغلي په وړاندې د له هغه ځونه چې په افغانستان کې ټول نشته او پاتې او سوبین کې چې هغه ستاسو د ژوند کې دا کله کې څه نیو کو څه نیو څه نیو په څه نیو څه په یاس په دې څه په هغه ته چې تاسو د ټول شي نو نو کوم چې دا به دا غفانو کوڅه دی بریا نه چې د ټول افغانانو کې نه پر کې وکړي
مننه مننه کورودان روحاني صاحب شنوار صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایي اوس مال ما مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې پنړی کې د افغانستان مسله نه ده نور ډیر مسایل دي لکه د غزې جګړه شو د اوکراین جګړه شو نور ډیر مسایل چې نړۍ ورسره مصروفه ده اوس مهال طالبان یو څه هیر شوی دی او دوی دغه د خزو مسله چې پر لپسی فرمانونه ورکوال یا د جون پر مخ باندې د پانتون نو خوانځي او تړل و د هم ساده شوی دی او د نړۍ په هډلاینونو کې اوس ناخیسل کی فکر کوي طالبان به پریګ دي چې دغه مسله نور سیاسي نشي او د افغانستان درنه د مسله حل کړي لکه څنګه چې دوی وای چې د افغانستان کورنۍ مسله ده
زه فکر کوم دوی دغه یوني اوري مسائل ته د مشران هم د ته راځي شوی دی او په دې قانې شوی چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی دا په دې ورسره کې من هیڅ د استاد زګورم چې د دې برنامه مثبت تقریبا هغه په اقتصادي لحاظ سره دی او سیاسي لحاظ سره دی نو تر دې راپورې دا مثبت برنامه لري او ګومان شته خوشبيني لرو خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل وفودل شي هغه ضرب العجل مشخص شي چې تر دغه نیټه پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو یا دغه سچون د اطلاعاتو تلاش راسي د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې پټول هغه مسایل باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه په تور ورسول شو دا معلوم اوسېږي نو زه تر ډیره پورې خوشبينه یم د دې لپاره چې دا مسایل بل اخر حل شي خو بیا هم تاکید اندوایم چې ولس راټول شي ولس ته نهاتونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو ښه ورزی د کدرونه لرو دوی سره د خپل مشورې وشي د دون غوښتنې وشي په طرحې ورکي نو زما په ګمان سره چې لره نه ده چې موږ یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو
او شینوار صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوئ چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغوی چې زده کړې کړي دي هدف مې زلمیانو نه ده دوی ته به وکولی شي د کار زمینه پیدا شي دوی به وکولی شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی و کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف ګډوډ کړو په افغانستان کې دوی وکولی شي هغه تعقیب کړي او کنه
مکه او استاد دغه موضوع ته ډېر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم باجرأت خلق دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې ځان سره وړي لکه هغه تیر مهاجرات چې موږ راځو کو زمون هیوادوال لاړل همسایه هیوادونو ته اول د عزت کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل نو پرته چې راغله هغه په کار مصروف شو تر ډیره حدا پورې خپل ستونزې او مشکلات یې راکړه نو دا به درست نه وی چې او یو څو غوای چې کار نشته ده یعنی تقریبا ما مخ کې اده کړل چې دا خوشبيني مونږ خو د لپاره اقتصادي لحاظ سره ډېرې پروژې تطبیقيږي او د تطبیق دو په حال کې دي نو مونږ ډېره عظيمه کتله د لاس ورکړې ده په دغه نظام په تغیر دولو سره نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوی دی دا به ډیره یو کوچنۍ برخه ده هغه خلکو ونیسي چې هغوی قدرونه و هغوی لاړل. نو دې کې شک نشته دی چې کار شته، د کار زمینه سازي به کېږي، او د حکومت اوس وخت کې چې ډیره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې دې دپاره یې هم برنامې طبیعي خبره ده چې لري، او دا دوی بهتمن په کار بصرف کېږي.
او شنور صاحب دا ځوانانو په اړه باندې چې دوی له چې افغانستان کې د کډوالو د بحران نه وړاندې دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته، دا ډېر داسې ځوانانو افغانستان پرېښوده چې هغوی کدرونه و یا په ټوله کې د کار په لټه کې دوی اروپایي هیوادونو ته را روان شوي و او غوښتل چې افغانستان نه ووځي. فکر کوي چې دا ځوانان به بیا هم داسې یو لار خپلوي که نه دوی به پاتې کېږي؟
یو څه زه غواړم چې اضافه کړم مخکې دینه چې دا خبرې ته راشم، دا به هم زویمه تر ډیره پورې دا سوال هم ستاسو ځواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل دی، یو تاثیر رامنځته کېدل دی چې کله نظام تغییر شو نو خلکو ګمان دا وکړ چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوږې نه مرو. دغه منفي ذهنیت چې کله ده نو خلکو هغه خپل هر څه هست او نیست را واغسته د تقسیم کړل او د خارج تک لپاره دوی لاس په کار شو چې تر ډېره حده پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافق وو وتل. نو اوس وخت کې خو ډېرو تدا وجوته ده، معلومه ده چې کار شته دی، د کار زمینه سازي شوې ده ورته، او ډېر کم فیصدي خلک هغوی بېکاره پاتې دي. هغه هم په دې ویر کې دي چې یا به دوی ته نظام او سن سرپرست حکومت به دوی ته صدمه ورسي، یا به دوی څه نور مجبوریتونه به شخصي لري د خپلو خارجي کیسونو دپاره به دوی نه غواړي چې کار وکړي، او یا به دغه یو څه په ظاهر دوی بیانوي چې کار نشته دی. زما په ګمان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دي دوی د خارج هغه مزای مولي د لا په اصطلاح باندې، او یا دوی د مهاجرت د غشپې ورځي سبا کړی دی لیدلې دي پوه شوې دي. یو نیم فیصدي خلکو ته به شاید په اول کې سخت اوسېږي تر څو یو سیمې سره توافق وکړي، او هغه راځي به دغه سیمې او آب و هوا هر څه کې تغیر کړي، نو طبعا په لومړیو کې سخت وي چون مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه لپاره هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوښي. نو دوی چې بیرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې دوی لپاره بس ستونزمنه اوسېږي، خو چې ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډېره فراخه کاري سټه لرو، کاري برخه لرو چې هغه زموږ د معدنونو برخه ده، زموږ د دغه کومې نوې پروژې چې د تطبیق برخه ده، او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې دي هغوی د هېواد نه تللي دي او یو مغزي فرار شوی دی، نو دا غوته شو به زما په ګمان سره چې دوی ډکه کړي.
مننه فاروقي سره په لیکه ده. فاروقي له تا ورو وروستۍ خبرې دي، تاسې د یو ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لرئ چې افغانستان نه ووځئ، یو خویندې دي چې دي هغوی څه فکر کوي؟
نه د افغانستان نه وتل خو به انشاءالله بعدې نه کېږي، مخکې هم چې تللي وو خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکارۍ له وجې، خو یوه غوښتنه او بل د خویندو دا باندې چې که چېرې د تعلیم زمینه ورته برابره شي خویندو ته، نو نه به زه لاړ شم نه به هغوی لاړ شي. خو د حکومت نه مې هم دغه درخواست دی چې داسې نه شي چې د یو پردي هېواد ارمان وکړو، د یو پردي هېواد پسې لاړ شو. یا مثال ولې چې په خپل هېواد کې تعلیم کېږي ولې بل چېرته لاړ شو؟ که په خپل هېواد کې کار او مثال کار کېږي نو ولې موږ یو بل هېواد ته لاړ شو؟ یوازې د تعلیم وجه مې ده، که چېرې پد مچ په تعلیم کې موږ سره یو کې همکاري کوي او هم د کار یو زمينه برابرې کې د څومره روانان چې راغلي دي د پاکستان څخه، هر یو مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي، د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي، تعلیم د کار سره تړلی ولې چې پیسې نه تعلیم په پیسې باندې کیږي، خو چې د کار زمينه برابر شي نو تعلیم به برابر شي. نو انده کې غوښتنه مې دغه ده چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي، یو هوادو نه غواړي چې خپل واد سره راځي. دا و چې د لغلمه دومره خوخي مسوده مسكون کې
نه را بسید سید چا غک شته چې وزه یا څوکراله یا زاز یا ماجر یا بلبل په خپل هوا کې خو آزادانه ګرځم خو آزادانه دانه مثال وسیږي کوم ته هیڅ مشکلات نه شته خو یوه مشکل چې ده د کار مشکل نه او د تعلیم مشکل نه
ډېر زیاته مننه کور ودان فاروق لتانه چې خبرولې ترغلی هم درنګ لاسف ننګ نو د پانتون د استاد صفی الله شینواری نه له تاسو درنوریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام خېچاري